د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی پاموکړی خبرونو ته. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تولو نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله تیر ماښام ناوخته د خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز علت یې هم همدا بللی. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشری حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره ویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته لرسېدو پرته پای ته ورسو. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې، انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس هم ومني او دواړه لوري یې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشي کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډیر لږ جزئیات خپاره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له ترانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه په ډاګه شوي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویان آی خان حاجی زاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا و. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په تیره جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتیوپیا او متحده عربي اماراتو هم پکې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې په بریکس کې د غړیتوب اړه غور کوي. آذربایجان لومړی په تیره جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین یې هرکلی وکړ. او د منځنۍ اسیا د فوټبال د 19 کلنو د اتلولۍ په جام کې افغان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ټیم قرغیزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 19 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوم. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې په اسلامي روحیه سنبال ځوان نسل وروزی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون وویل په تېر یو کال کې زرګونه ځوانان چې د دوی په وینا په غیر اخلاقي چارو بوخت ونیولي او توقیف کړي دي. یو شمېر ځوانان او د چارو پوهان وایي چې د طالبانو د مشر څرګندونې به پر ځوانانو نورو فشارونو او محدودیتونو ته لاره اواره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده یو ځل بیا د شرعي قانون په پلي کېدو او په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر یې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونه کړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیڅ چاته د دوی په ټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنه کړي، د خلکو عقیده او فکری اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات وایي د طالبانو د مشر داسر غندونی به پر ځوانانو نورو محدودیتونو ته زمينه برابر کړي.
د امر بالمعروف له کړنو نه خو په خوا هم خور ډیر شکوا او شکایتونه شته، ځکه چې دوی عام خلکو ته په عام مزر کې داسې سزاګانی ورکوي چې هغه د افغانستان له کلتور رواج سره او د ځوانانو له غرور سره سمون نه خوري. او د دوی د مشر په دې خبرې سره چې عملي په ولایتونو کې نور اختیارات هم ورکړي دي، فکر کوم چې په دې سره به خلکو پکړنو هلکا نورم رتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
د ځوانانو د حقونو فعال سید احسان سادات وایي په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری او ناوړه اقتصادي شرایطو رانځوړي او په وینا یې نورو محدودیتونو سره هم مخامخیږي.
په افغانستان کې کافر يهود مشرک نصارا نشته، د ځوانانو چې تاسو ګوري د ټول مسلمان ځوانان دي. بیا الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې سختای او زیاتای نشته. لبد مرغه چې د امارت اسلامي دغه پالیسی غلطه او اشتباه پالیسی ده. پرات له ډاره باید د منګه ووایو چې په ګیره باندې ځوانان ټکول کیږي، په جامو اخستلو باندې ځوانان ټکیږي، زوريږي. کوم ځوان چې تاییدی د جهاد یا امره تصفیه کمیسون چې دی ورتوایي هغه ورقه ونلري، دته دند نهسته، وظیفه نهسته، امرار د معاش نهسته. مګه کومه چې دا ورڅو څوکلو اخ
د طالبانو مشر د غسرګندون داسې محل کوي چې پرون سه شنبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپل یو کلن لا سراوړنو راپور وړاندې کړ. د امر بالمعروف د پلان او قوانینو مشر محب الله مخلص ویل تیر یو کال کې 13000 کسان د دوی پټکو د بد اخلاقی په تور نیولې چې له سلر و ساعتونو کم موده کې بیرته خوشی شوې دي. مخلص زیاته کړ چې تیر کال د موسیقي 21000 وسیلې لمنځه وړي او په لزګونو زره سیډیګانې ماتې کړي او زرګونه هغه کمپیوټر کاران له کاره ګرځولي چې په خبره یې خلکو ته یې موبایلونو کې فلمونه اچول. نوموړي وویل چې له خپل امنیتي لیکو یې 215 کسان له دې کبله لري کړي چې ګیري یې نه درلودې. د امر بالمعروف دغه کړنې پر ځوانانو له محدودیتونو او په ځینو حالاتو کې د هغوی له وهل ډبولو خالی نه دي. دنیا عالم مولانا عبدالصبور عباسی وایي په اسلام کې جبر یا اکراه نشته او په وینا یې دای او یو شمیر نور علما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ځینو تګلارو سره موافق نه دي.
د دې خیال ده چې دا ټول شی حضور باندې سمي او ټول علما د اجتماعات او ماهرین دا وایي چې ثقافتي کلتوري تغییر او چې دا په اس انساني ټولنو کې دا وخت اخلي او دا په زور باندې یا د لخت په زور باندې ناراضي دوم شی چې دی کې سره د قوت استعمال هم کوي، نو د قوت استعمال لپاره هم خو شریعت ترجیحات قائم کړي. او بل دا چې شریعت د ار منکر یا د ار بدی یا د ار ناوړه کار د مخنیوي لپاره هغه سزا نه تجویز کړي. دوی ته زموږ مشوره دا ده چې تاسو د مندوب او د مستحب نه شروع مه کوئ، د عقیدې نه شروع کړئ چې د خلکو عقیده او فکر او هغه چې دی سم شي. او عقیده کې هم چې دی زور استعمال نشته، خو زمونږ په نظر باندې دا کوم ترتیب چې دی جوړ کړی دی د منکراتو د مخنیوي او د بدی لپاره، یعنی دا کوم ترتیب، دا ترتیب سره زمونږ اتفاق نشته دی.
د چارو کتونکي وایي د طالبانو د لوی مشر نوې سپارښتنې به چې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د روزلو خبره یې کړې پر ځوانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا نور کړی هم تنگ کړی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د خزو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقوقو د نړیوالو او کورنۍ او ډلو تر پر لپسې نیوکو لاندې دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ متحدی الاتوی له فلیپین سره په دې هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه تر رسیدلې چې د امریکا د ځنګړو ویزو غوښتنلیکونه لري. د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو وزارتونو د اعلامیو په خبرولو سره ویلي دي دا د هغو افغانانو لپاره ده چې د اس آی وی په نوم کیسونه لري. په عین حال کې په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري دا هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو د بهیر د چټکتیا لپاره مهمه بولي.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غوښتنې کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشته د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د سی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات باندې دغه افغانانو د خوراکي توکو کور امنیت طبي خدماتو او ترانسپورت په ګډون اړین خدماتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپینی د دې هواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس ای وی کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د چړلو بهیر د چټکټیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړل یو تنچنی غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زه هیله لرم او خوشبین یم هدیته چې دا کار به د اس ای وی پروسه ته سرعت ورکړي ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بې په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملی کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دی ویل شوی چې څومره شمیر افغانان به چې د اس ای وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دی ویل شوی چې دا غوښتونکي د افغانستان له دیننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډو هیوادونو کې د خپلو اس ای وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره اس ای وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ چېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
مو امیدوار سم مخکې لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپل شمنه تر سره کړي او موږ بل اوږده انتظار ورسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته به برخلیک ژوند کوو ځکه موږ دلته په ډیرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو نیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخه 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلې دي او ویلې دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت لبیا راتګ وروسته عمومي بخنه اعلان شوه خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خبره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله. په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې د یو دفتر تړلو د برلین خبرګون پرولای دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې دفتر دوه څنګ د قضا په لارښوونه د دوی پټکو د ځینو ناقانونه اقداماتو له کبله بندې شوي دي. دا کار څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې جرمني په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو همکار اسدالله لودین راکوي.
په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې موسسې تړلو د جرمني خبرګون پارولی او ویلي دي چې د سپیناوي لپاره به یې برلین کې د ایران سفیر احضار کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون سه‌شنبه په یو خبر پاڼه کې د ایران له نوې ټاکل شوی حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په تهران کې د دوی د سفارت تر څارنې لاندې د جرمنی ژبې دغه موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړي. تر دې وړاندې د ایران قضایا قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس راپور ورکړی چې د جرمنی ژبې دغه موسسې دوه څانګې په تهران کې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې دي. د دغه آژانس د راپور لمخې د جرمني دغه موسسه د ایران د قوانینو په نقض غیر قانوني کړنو او پراخو مالی سرغړونو تورنه شوی او د تړلو حکم یې د ایران قضایا قوې ورکړی. په راپور کې دا شوی چې په ایران کې د جرمني اړوند اکثرو مرکزونو په اړه ایرانی دولت د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي چې د محل تر څېړنې لاندې دي. د ایران تر دې اعلان وروسته جرمني پر دې اقدام سم لاسي خبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت د ایران د امنیتي ځواکونو دغه اقدام وغنده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه موسسې د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته. په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړو مرکز په 1995 کال کې جوړ شوی او د جرمني سفارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د چارو یو شمېر کتونکو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي ایران کې د جرمني ژبې دغه مرکز د جرمني په هامبورګ ښار کې د ایران د اسلامي مرکز د تړلو په خبرګون کې بند شوی. جرمني د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې په هامبورګ کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. جرمني هغه مهال ویل چې د ایران دغه مرکز او څو نورې څانګې د سختدریزه اسلامي اهدافو څخه د پیروي او د لبنان له حزب الله ډلې څخه د مراتړ په هدف تړل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال راپور ورکړ چې دغه مرکز په يهودي ضد کړنو او له اسرائیل سره په دښمنۍ تورندي او له حزب الله څخه چې فعالیت په جرمني کې مانه دی ملاتړ کوي. په هامبورګ کې د ایران د اسلامي مرکز تړل کېدو هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرګون وپارو. ایران هغه مهال د جرمني دا کار خصمانه اقدام او د بشري حقوقو له اصولو ښکاره سرغړونه وبلله.
تاسو لا پیغامونو
پتیر جمهوریت کې کله چې د ازادۍ ورځ ولا موږ خلک وروتل میلو ته چکر وته او درې رنگ بیرغ ور سره ولاس کې خوشاله به وي مسته به وي چکر به وي خو خوند به کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هاشا نشته نه لږ کیږي اگر کم رسختی هم شته خو خلق ته د ما خوانور کې یو د اورز نل مونږی
سر ډاکټر نوري د کومل څخه يم او کاندي له خوشاله يم چې د اورز منظر کې په افغانستان کې حد او بلد چې ارزښت د منظر هم لري ځکه په هم د شرایط کې خسته شوی او بلد چې د دې اورز حقیقي معنا ده چې موږ څنګه کولای شو دای خو ما خسته چې موږ څنګه کولای شو خپل اتفاق او یووالي وساتو.
سلام سیال وردګی ما یو تن د کابل اوسیدونکی نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټول هغه ورځ چې افغانانو قرباني ورکړې دي او افغانانو په دې کې سرخندنه کړې ده شهیدان مایوبین معلولین لري هغه ورځ ته درناوی لري درنښ کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د د سهار 8:40 شوې قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې ادبی او فرهنګي مسایلو ته ځنګړی دی او احمد شبر چمتو کړی. خو لومړی خبرونه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د یو وشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واوري. لیونه به مهم تاریخی کتاب مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو.
زه چې کله پیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیل شوې ده. په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښ دي.
چې دا ما دوبه سیزن ولې دی، بیا د ګلدانې سیزن دی، بیا نو ګلدانې جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانې دي. ا ګلدانې سیزن چې بیا ولې دی، بیا بیرته لوشتو راوړو.
دا به هم ووري.
دا کنت افغانی جوړوم، لاسی کارونه چنی والی می دا لاسی کارونه او خخیدو ام دمرو یو ام ماشین ارقم کار سی بو وسته ما به خخیدو کول منی.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل پنوم پورسیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکو د امازون لارې تر لاسه کولای شي. په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنې خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و. د شوانځیو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همدار از جنو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همدار از د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیلې شي، منی ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسي شي. تر خاطرو لاندې نډې لیکل شوې دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو شزینه لیکوالو لیکلې دي. که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي. د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. لیو آنلاین خبر شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کې دی. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه لولسم کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرو هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه برداشت زندان څه ډول و، څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پیژندنې په نامه پیژندل کیږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کیږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پلان څنګه تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخت را پدې خو مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخت را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د غنوران د حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي سترګو په سلامت خل چې ترغو اصل مسلې ته داخلي کړو. نو غواړم مخکې د مسایلو ته هم اشاره وکړم.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخی کتابونه چه اوگوی پس زمن دی مسائلو که دا مسائل راولی دی، یعنی مشخص عناوین ندی ور کردی، اگه استنباطات چه تاریخ تاریخی کتابو کرا کردی لغن اخیص سوی دی، ولو که دا یوا کرخ هموا ما حوالات بیا ترسیم سوی دا کتاب که
بیا راوروس تا وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په اړه کوم معلومات راټول کړی دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروس ته دلته مو یو څه ډېر مراجع پیدا کړی دي او کنه؟
ډېر نه، محدود دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی چې دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د غره د نادر خان په زمانې کې ده چې د مزنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران که دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان باندې نه کړی وي، دا موضوع ډیر پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلي کوم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفی و حالت ځان تغوره کوي او بعض اشخاص شخصی محبسونه لري. یا مثلا خارجی قواو چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چه اصلا افغانستان دولت ته خبر نو او آلت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغه محبس یا زندان چومره غیر قانونی و چومره خلاف دی موازین راغلی بیا وروست دی اغنه دا چه دل سیوی دی چه دلت هم زندان وجود درلود او ما حدث کرده چه آلت حدی اقل اقام پیدا که متاسفانه دغه زندانیان تا دی مالا سرسای و نو یا نسته چه موگه مستند کلی وی دیر دا اما پر صورت پدر شکل باندی تاج دی خبر پر ارتباط چه شخصی زندانون رو بحث سنگده دم دی حقیل نظر لیده بدی
پا روسیو کلونو که چه پا افغانستان که چرنگ سه شکاری فکر کم تر طول و لوی زندان پولی چرخی ده چه جورد شویده او بیا دا زندانون یو چه منظم شوی دی بیرت آغا ستاسو مسئله تکراشم لحقوقی پلاوه چه تاسو ویستی لکوم دوری را روستا لحقوقی ارخ زندانون تنظیم شوی دی یعنی چه زندان لمحکمه سرم ارتباط ولری او لغوی هم لغوی سرم لاسرسای ولری محکمه تا مطلب میداد
پا اول مرحله که دیر ابتدایی کارونه دی امیره خان پادشاهی که را مطرح کیگی ولی امیر عبدالله خان دی خپل پلار دی زندانون دروازی تری او کله چه قدرت ترسیگی یعنی ارقام چه که دول زره کسان ناری ندیده پدا دی امیر عبدالرحمن خان پی دوران که مختلف و حبس خون و دی کابل پی مختلف و جایی مو پی هرات و مزار شریف که بندیان او ات زره خزی بندیانه وی چه دیگه زنانه بندی خانه در وسنی مراد خانی که موقعیت در لودس پنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چه رازی دا زندانیان طول تقریبا خوشکوی و دیخ پله با مکمل دول دی زندانیان سر گوری یا تعداد افاکهی یا تعداد تخفیف ورکوی یا تعداد چه مریضان خوشکوی یا حتی لیونسی وی دی خوشکویه او دی چارو دی پاره اما نولا خان چه پاقه وقت که دعین دولت به نام پیزندل که ده معذفهی اما نولا خان ادعا کرید چه ده زندانون ده تنظیم ده پاره لایحه جوره کرید چه متاسفانه ده لایحه تبالا توز بول ناسرسه اینه ده پیدا کرید اما پا منظم دول کرد چه اما نولا خان پا قدرت رسیگی پی یوز و دریس و شبگم کار که ده لبریزل ده پاره پا افغانستان که ده زندانون ده تنظیم ده پاره و قانون پنون ده نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها پا نام وز اکوی او پا اغیر که ده زندانون و ده زندانون بانان و یا ده زندان ساتون کو ده زندانون تشکیلات ده دوی ده غذایی رژیم هم دارنگ حتی تا سو بره حل تبیره و جالب نقطه تر در قانون توجه کهی چی حتی باید ده مخدر و مواد استعمال پا محبس که حتی ده نسوار و استعمال بندوی ده تنباکو استعمال بندوی اما وایی چی هر کسان چی معتاد دین ده مخدر و مواد و پا حبس خونو کسته روی تباید ده داکتر ده معظم داکتر ده تجویز سرسم یا مقدار مخدر مواد ور کرسی یعنی تردر اون که پوری دی زندانون رو پی ارتباط فرزی بیا پورسته یک کلو که معمولا در افغانستان زندانون ده چی قانون چوم را پا دنور دورو که یا خپل دی امان الله خان پا دوری که بیده قانون چوم را پلیس وی یا نده پلیس وی ده بیل بحث ده اما تراخره پوری بیانو پا افغانستان که زندانون دی قانون پیچو کارت که رازی پا دی جمهوریت پا دوران که متاسفانه ده دولت ده حاکمیت خلاف ده زین توافقات و سیاسی توافقات و نتیجه که ده بگرام زندان پرارسته پیگی یا مثلا زین زندانیان انتقالی گی گوانتانامو تا چه ده به حقوق نظره کلچه موگه ده مجرمین ده استرداد قرار داد امریکایان سر گوانتانامو تا انتقال دخبله یا ولوی تیروتنه ده اما پا دست بگرام زندان چه کلونه کلونه ده افغانستان دولت ده داری رو تلی و گله یامزه رو دوزر و چوالسن نوروز ده کرار افغانان طور تسلیم شو اما پا هر صورت پا ده ارتباط هم بیر بحثونه وجود نری چه تختی که لحاظ باید بیر بحث و سی اتاز پرگرام دوبرا وقت نلری چه که ده کتاب که ما رو تا بیر اشاره در لوده دیده
استاد سنگزه پا اوورت وقت که پا زندانون رو که ده حرفوی زدک رو مسئله هم ده پا ده برخه که استاس معلومات سری چه لکوم وقت را پا ده خواه پا افغانستان که داشت رو شده
اصولا بیام ده امان الله خان پا دوره که اما منظم ده و نه کلا چه ده افغانستان محبس ده زایر شام به زمان آنه که پیوز رو دریس و دولسم کال که ده مزنگ زندان رسمن ده مرکزی زندان پا ادوان پرانستل که بیا ال تا ده چه یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کیږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1340 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تیر کلونو کې تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسای همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچ ډوډۍ ته یې کوله او دا د زندانانو په واسطه او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه زحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي چې په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زنداني ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خود امان الله خان که دوران که در سردار نصر الله خان گده دیتر متوتر زندانی که در لاخت اتر مرگ پوری هر کساتل که در یا مثلا در مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروس در نادرشاه و الازرد زایر شاه به زمانه که حتی وروس در دیگنه در داود خان پا دوره که او روز دیگه نه خدا شمیر پا نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله
ده داوتخان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسی شفیق لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خانم رستیال دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زین چه بیروگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که هم دو خان پا دوره که حتی دیز دموکراتیک خلق پا دوره که دوی دی پزندان نکشپی وره دی تیری کردی دی مسائل تا هم پاملر نکرد ترقه جای پوری چه مقدوره.
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پا زندانونو که ادام شوی دی پا دی برخه که استاد حبیب الله عرفی یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یا واسې لیکوالان یاد کړی و پکې لږه کتابه مو استفاده کړې ده په یو شکل.
ډېر لږ دل لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د غیدام شو کسان په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري مثلا د شان پاریسی په دې سوشل میډیا کې یا نور منابعو کې د پیګې چې فرزند پانتون دی استادان و لستون را وطه دیدی چه پاقه دوره که لادره کسی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به استون زیبید سرای دی زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اکزیز خمانه نه دوی ده مرکی پا پیل که ده خوشحال بابا ده زندان قضیه ته اشاره درلوده. خوشحال خټک په 1040 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرام په شی تړلی هندستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبنده دی دا عزم دا خوشال دا خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی تا یا مغولو سره رزم. دا زندان پیشی دا خوشال بابا پا شیرونو که دومره یادشتی بیدی چه شاید بل هیچ شاید پا چیر که با دومره محبس دا اشاره نویشی بید. پا نری که دا زندانونو دا موجودیت دقیق تاریخ سرگن نده. پا قرآن کریم که دا یوسف علیه السلام زندان تا اشاره شویده. د یهودی سرچونو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی. خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وحل او مجازات کول. دا روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو لمخي د روم له مشهور زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او به هلته تیرې دي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادي راوی مجلې ته د واتس اپ لارې را لېښل دي.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را پخوت شم په سوت شم په ځان شم زه چې کله پخیمانی شم اسویلې شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او هوس تر برید راشم او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیینی شیان پرې وایستل. د دې لوشو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیریدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراخي ته هسکه نرۍ غاړه او سوشکې ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلا تپې، د کابل له بګرام همدارس له جنو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د جنو په باور پاکستانی لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څنګه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختي وای چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالي مسلک وده کړې او ډیر مینهواله پیدا کړې دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو ګلدانیو ګلاسونو او د بلابیلو لوښو په جوړولو بوختي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښې منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانو باندې کښېږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بلا چشه، دغه ډیر روزه او دغه کښې منګي ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د مازې دوبی دغه سو سیزن اول وی دی، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ
ګلدانې سیزن چې بیا ولید بیا بیرته لوښ تور اوړو لوښ جوړو درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوي د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالی لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنرونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او گاونډي ولایتونو او لیر پروتو ولسوالوي ته هم استوي.
نو دا پر شاتر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلداش ولسوالۍ ته بلداک ولسوالۍ ته میوند ته دا نور ټول اطراف ته دلته انتقال کېدل. اوس چې د دې پر شات ډیر سی ویجی دا نور ولایتونو ته هم صدریږي، یعنی که د توای چې لشکرګاو مساکلا او سنگین او دا نور ټول ګردیز او دا کابل او هرات دا ځایوتم نظمو شان چې دا ټول صدریږي او د په خاطر وخت چې دا مو صدرات ډیر زیات سی ویجی او ټول خلک اوس په دغه وخت سی ویجی دغه شان څخه ګټه پورته کی او په دغه باندې یو روز کورځي خپل ځان تر راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو سیدونکو چې دلته د کولالی تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای، د کولالی صنعت له تولیداتو په ورځنی ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې منوال دي ځکه لوشي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوش دي، مثلا طبيعي او بل لري او د دې او د جای کو د یخو په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیشي. نو دا وبځي او نورمال دي او د ټول مرزي څخه وقایه دي. اوس هم په او په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګه ما دار نه ولیدي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي دا غو مسر د کوم ځکه د دې ریواج لري او دا ریواج مستته په مختلفه دي.
د کندهار کولالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کولالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنن او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نبی مل مریض لسیز کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې ل 1292 تر 1394 د سباندې 238 میلیون ډالر په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوې دي. په دې کې هم نوی جامې وي هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیون ډالر په ارزښت جامې وارد شوې دي. البته په 1394 لمریز کال کې له بهر د جامو واردات د 1392 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډیرو ضروري اقلامو نشمیرل کیږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډیره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډیره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشين د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ویل څو ډوله کالی ګنډلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پرې دی او دا بل امبرلا او پنجابي هم دا
مم داسې نور دا خپلوانان یې ډېر راوړي او موږ ته یې ګنډ ورکړو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډ. موږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول به وګڼو چې هلته ویسو هر یو چیجال به ترلاسه راوړو.
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان ده چې د کالیو ګنډلو کیسه زده کړې او د بازار نشټون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړه تاسو هر قسم کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید ایمو تا
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی. وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامې ګنډلی دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوشت دي.
کینی زون می و سره مقایسه کومه پر مختګ میکړي پسندازم لرمه سالنه
پرمې دا څلور دیر شکله نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر وسیدونکې چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوای سم، بس ته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی چې زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرمه، سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال غنی شزی په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناشتي دي. کریمه او نوري شزی په دې باور دي کدی پر خپل لاسي صنایع او خاري وکړي او په خپل کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په شتوګي جوړ کړي نو ډیر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکو د چی افغاني ګندونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او غني نور شزی هم لزان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وای لاسي کارونه په خپل کور کې خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغاني ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا کنج افغانی جوړوم لاسی کارونه دي چې نیوالی می دا لاسی کارونه او خو هیدو ام دی مریو ام ماشین ا رقم کار سی بو بس ما به خو هیدو کول به می سبای زی چې ز دکم او کارونه اول سل سی می کنج افغانی جوړ کو خپل ځان ته می جوړ کو بیا می نور چاسی بو فرمایش را کول ام سای و ته کور کیندرن دوته بیا شخوار چته می جوړو. دا د مو خپل افغانی ریواجم ده ځوان چې خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند دا مو دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته می خپل کاوسی کار می کوم اوس می کار ډیر سو شاګردانم لارم د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځلس نفر به
نازو وای تر ټولو لوړ به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکوري پورېښمنوي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وای اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې ترڅنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، گل دوزی، غاڑی او ټکرې جوړول او ځینی نور د کوراډین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډيري شزیل جوړول ورسته خرڅلاو توړاندې کوي او له همدې لاري د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوي پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې دغه دوه شو زکار د دې په زیاتو هڅو څاندا زشه روان دي خو غني نور شزی چې په خپل مسلکونه کې لا کار کولو منسوي او دی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسیدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانه غاړم صح احمد چې بر اجازه اخلم په خدای مسپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی پیلے گی دمین ولی پیلے گی دمین ولی پیلے گی دمین ولی پیلے گی
دمین نرے نرے خوگی